द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو ورته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه باندې غوږی نندنه هیورز کال 2015 د مئی د میاشتې 19 منټه دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 15 می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شیروان کلندر
او زه نصر کاکړ
په دې یو ساته خبري خبرونه کې مو اول پام را ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د تعلیم او میډیا په میدان کې له دوکې ډکې رسوایي کې ککړ پاکستانی شعیب احمد شیخ او د هغه د کمپنۍ په ضد نن په پاکستان کې چاپی وهل سوي دي. په سینټ کې د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز حسن وای حیران دی چې ولې پاکستانیان په دوکه کې دومره تکړه دي.
پیپلز پارټی سینیټر اعتزاز حسن ویلي څه وجه ده چې موږ پاکستانیان په جالسازی یا جعلي سیزونو جوړولو کې ماهر یو.
او په افغانستان کې د یو شمیر خلکو لخوا د پولیسو په موجودګۍ کې افغان میرمن فرخنده د وجلو په قضیه کې د کابل یو عدالت یو لس پولیس د یو کال لپاره بندي کړی.
او د مخکې په دعوی کې دا چې یو فورم په کار دی مخکې هم دوه چې د دواړو ملکونو اسټابلیشمنت کینی او چې څو مسلې نه چې هغه پاره کې ورکیږي حل کیږي.
او د عراق په امبار ایالت کې په زیات شمېر شیعه وسلوال راغونډ شوي او هڅه کوي چې د ایالت مرکزي ښار رمادي د داعش وسلوالې ډلې له کنټرول څخه بیرته واخلي.
او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ده.
پاکستانی مطبوعاتو د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای ای د اگزیکټ په نوم د یوې کمپنۍ په دفترونو چاپې وهلي او کمپیوټرونه ځینې چاپ سوي مواد او شواهد یې په خپله ولکه کې اخیستي دي. شخصي ټلویزیونونه د اف ای ای د یوه چارواکي اکبر هوتی له خولې وایي نن د سه شنبې په ورځ کراچۍ، راولپنډۍ او اسلام آباد کې د چاپو په مهال د کمپنۍ ځینې کارکوونکي هم نیول سوي. د اگزیکټ په نوم دغه کمپنۍ په ضد د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر په امر له هغه وروسته عملیات شروع سوي چې د امریکا مشهور نیویارک ټایمز ورځپاڼې پروند په خپل یو رپورټ کې ادا کړې وه دغه اداره په نړیواله کچه جیلی تعلیمي اسناد یا ډیګري خرڅوي. د رپورټ سرلیکو جیلی ډیګري او اصلي پیسې او وایي چې اگزیکټ ادارې په میلیونونو ډالرې له دې کاروبار څخه جوړې کړې دي. پاکستاني مطبوعات وایي دغه ادارې د بول په نوم یو ټلویزیون چینل شروع کولو باندې هم کار پیل کړی و. قانون پوهان وایي پاکستان کې د داسې ډول جرمونو سزا وکاله ده. بلې خوا د پاکستان په سینټ کې هم د جیلی ډیګریو ورکولو په باب د کمپنۍ په رول باندې بحث شروع شوی او د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویلي په دې خبره حیران دي چې ولې پاکستانیان په دوکه کې دومره تکړه دي. د اگزیکټ کمپنۍ مالک شعیب احمد شیخ په یوه ویډیو کې دا تورونه ردوي او ویلي دي هغه د تعلیم عام کولو لپاره کار کوي.
د پولیو ناروغي پاکستان لپاره د سارنې نړیوال ډلې انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ په دې اطمینان څرګند کړی دی چې روان کال پاکستان کې د پولیو کیسونه شپږ 80% رقم شوي دي. آی بی ایم خپل یو رپورټ کې وایي چې تیر کال د جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې 45 د پولیو کیسونه څرګند شوي او روان کال په دغه موده کې صرف شپږ کیسونه را څرګند شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د بلوچستان وزلو کې د پولیو درې ورځنی مهم په سخت امنیتی سارنه کې په دویم ورځ هم روان دي. خو چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا مردان په کورخ سیمه کې د پولیو ټیم په سارنه مامور یو پولیس اسکر د توندلارو په ډزو جوړبل شوی دي. پولیس وایي ځوابي کاروایي کې وسلوال هم وجلې دي. نور تفصیلیه د ډیو ریډیو خبریار ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د هسپتال ذریعه وایي چې جوبل شوی د پولیس کارکون کی حالت د خطرې نه بهر دی. په مردان ضلع کې د پولیو کوارډینیټر ډاکټر محمد طاهر د پیښې تصدیق وکړو او وی ویل چې د صحت کارکون کو زنانه او تاسو نقصان نه دی رسیدلې.
زمونږ یو سیمه په دابات کورخ کړی کې شوی دی. زمونږ ټیم هم سره د سکیورټي وړو زمونږ ټیم څو تقریبا مونږ 294 مشمن کړو. 11:30 بجې نو یو تن نړۍ وو چې تماچا کړو خو هیڅ تاسو بیا نه لري دې سره چې څنګه تاسو بیا نه لري سکیورټي وړو څنګه مخکې شو نو هغه ټایم هغه گزارو کړو سکیورټي وړو زمونږ پولیس کوم بکړو هغه په خوړه کېدو.
د ریپورټونو مطابق په خیبر پښتونخوا کې د پرون راهسې په یو لسزلو کې چرته چې د پولیو د وایرس خطرې مخې ته راځي کې د پولیو درې ورځنی مهم دوام لري او سرکاري مامورین وایي چې دغه مهم برا روان وی د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو سرکاري او غیر سرکاري مؤسسو د پیخي غندنه کړې دا ویلي دي چې دغه خلکو په ضد د کوټلې ګامونه پورته کړی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د افغانستان سرشار کابل کې یو عدالت د فرغندې په قضیه کې د پولیسو د یو ضلع مشر په شمول یوولس مامورینو ته د یو کال بند سزا اورولې ده او اته نور یې خوشې کړي دي. د عدالت قاضي نن د سه شنبې په ورځ خپله فیصله کې ویلي یوولس سره پولیسوالاو د فرغندې د ژوند په ساتنه کې غفلت کړی. وویشت کلنه فرغنده بیبي روان کال د مارچ په نولسمه نیټه هغه وخت سرشار کابل کې د خلکو لخوا په لغتو، کاڼو او کوتکونو ووژل سوه کله چې د یوه مزار متولي په هغې د قرآن د زولو تور ولګاو. خو دغه تورونه غلط وو او د کابل یو عدالت ملا زین العابدین او درې نورو ته د مرګ سزا اورولې ده. پولیسو له احتجاجونو وروسته دیرش اولسي وګړي او نونس پولیس مامورین نیولي وو. صدر اشرف غنی او ملګري ملتونو د فرخندې وژنه په سخت غندلې وه.
د عراق رمادي ښار نه بهر د نهې په ورځ لویه شمېره کې شیعه وسلوال راجمع شوي دي او هڅه کوي چې د داعش وسلوالو د قبضې نه د انبار صوبې دارالحکومت آزاد کړي. د تازه هلو ځلو مقصد د داعش وسلوالو مخه نیول دي، دا چې بغداد اړخ ته مخه ونه کړي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې راکوي.
د عراق د حکومتي ځواکونو سره اوګه په اوګه داسې عملیاتو کې تیره میاشت هم نیم پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه او تکریت یې را آزاد کړی و. دغو کوششونو د شمال له اړخه د سرخار بغداد په لور د داعش پرمختګ ایثار کړی و او اوس د مغرب له غاړې د دوی پرمختګ ودرولو باندې پام ورکول کېږي. د عراق د دفاع وزیر یو ویډیو جاري کړې چې ښایي عراقي ځواکونه رمادي کې د داعش د ولکې نه راخلاصوي. رمادی کې د سو ورځو راهیسې جاری جګړې له وجې د عراق عسکر د ښار نه تښتېدلي دي او همدا وجه ده چې وزیر اعظم حیدر العبادی د ملیشیا مدد غوښتي. وایټ هاوس وایي د حالاتو په هکله صدر اوباما ته مسلسل معلومات ورکوي او د وایټ هاوس ترجمان اریک شولتز وایي د ښار قبضه واپس اخستلو کې به د عراق سره مرسته کوي او زیاتوي د اتوار د ورځې راهیسې د ائتلاف جنګي جازونو په ښار اته هدفي بمباري کړي.
د امریکا خارجه وزارت تجویز کړی ده چې د صدارتي امیدوار هیلری کلینټن پرایویټ ایمیلز به د کال 2014 په اولنۍ میاشت کې شایع کوي. خارجه وزارت به دغه ګام د ملک قانون اطلاعاتو ته رسای د لاندې په یو عدالت کې د مقدمې په جواب کې پورته کوي. یاد دی وی چې هیلری کلینټن کال 2009 نه تر کال 2013 پورې خارجه وزیره پاتې ده او د دې په اړه ویل شوی دی چې د سرکاري ایمیل په ځای د خپل پرایویټ ایمیل د لارې خلکو ته خطونه لیږلي دي. سو پکې باید راخکار کړی شي.
ملګری ملتونو د جنوب ختیځ ایشیا په هیوادونو فشار زیات وی. څوک چې په سمندر کې راګیر کډوالو لږغورنې څخه ډډه کوي. د ملګری ملتونو د ادارو ائتلاف نن د سه شنبې په ورځ یو ګډ بیان کې د انډونیشیا، ملایشیا او تایلند له مشرانو څخه خواست کړی چې په سمندر کې بند کډوالو په حق له دې خپلې تګلارې څخه پرشاسي. بیان کې ویل شوی چې نړیواله اداره په کښتیو کې سپرو شوزو سړیو او د ماشومانو په حال ډیر اندېښمن دي او څوک چې هیڅ ته لاس رسی نه لري او خوراک اوبو او صحي مرستو ته سخت اړتیا لري.
د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په تهران کې بیروچی جیسن رضایان په چا چې د جاسوسۍ ترڅنګ نور یو شمېر تورونه دي او د تیر یو کال راسې په یو ایراني چې جیل کې بندي دي راتلونکي اونۍ به عدالت ته وړاندې کړل کیږي. وکیل یې وایي چې د مۍ شپږویشتمې نیټې به خبریال رضایان د خپلې کورودانې او یو بل تر سره عدالت ته مخ کیږي. دوی تیر کال جولای میاشت کې ګرفتار کړی شوي. واشنگټن پوسټ او د مطبوعاتو بېلابېلو ډلو د خبریال د ګرفتارۍ غندنه کوي.
فرانس کې د چارلی ابډو مجلې هغه کارټونیست چا چې د پیغمبر اسلام خاکې جوړې کړې وې ویلي دي هغه نور په مجله کې کار کول نه غواړي. دغه مجلې باندې د جنوري په میاشته کې د اسلام پالو لخوا بریدونه شوي وو. خاکه جوړونکي رینالډ لوزیر د فرانس لیبریشن ورځپاڼې ته د سه شنبې په ورځ ویلي هغه د فشار او د کارکوونکو د کم شمیر له امله نور چارلی ابډو لپاره کار نسی کولای.
د تایلند برطرفه کړی شوی وزیر اعظم ینګ لک شیناوترا د نهې په ورځ عدالت ته وړاندې شوی وه. په نوموړي تور دی چې د ارباو ډالرو د وریجو اخستو په معامله کې درغلي کړې ده. شیناوترا د اورونې پس خبریالانو ته ویلي دي خپله بې ګناهي به ثابته کړي.
جنوبی کوریا د جنگی بیړیو الوتکو او ابدوزونو مشکونه شروع کړي او وایي دا د شمالي کوریا لخوا د پوجي راپارونو جواب دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویلي د سه شنبه پر ورځ پیل شوي دغه تمریناتو کې سمندري ځواکونه او هوایي قواوې برخه لري چې پکې لږ تر لږه شل جنگی بیړۍ او د بیړیو ضد توپونه هم شامل دي. روانه میاشت شمالي کوریا ویلي و داسې توغندي یې ازمویلي چې له ابدوزونو څخه ویشتل کېدای سي. جنوبی کوریا په دغه ازموینو اندېښنې څرګنده کړي وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه او واجی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، پاکستاني مطبوعات وایي د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای ای د اگزیکټ په نوم د یوې کمپنۍ په دفترونو چاپی وهلي او کمپیوټرونه، ځینې چاپ شوي مواد او شواهد یې په خپله ولکه کې اخیستي. شخصي ټلویزیونونه د اف ای ای د یو چارواکي اکبر هوتی له خولې وایي نن د سه شنبه پر ورځ کراچۍ، راولپنډۍ او اسلام آباد کې د چاپو په مهال د کمپنۍ ځینې کارکوونکي هم نیول شوي دي. د اگزیکټ کمپنی مالک شعیب احمد شیخ په یو ویډیو کې دا تورونه ردوي او ویلي دي چې هغه د تعلیمام کولو لپاره کار کوي. نورحال فضل عزیز له کراچۍ راکوي.
راپورونه وایي د ایپ ای د سایبر جرمونو د څانګې لخوا د اگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ او اسلام آباد په دفترو کې د پلټنې عملیات شوي او د کمپنۍ ځینې ریکارډ او څو کسان یې د معلوماتو دپاره په خپل تحویل کې اخیستي دي. بل لور ته د اگزیکټ کمپنۍ په اړه سوشل میډیا ټویټر باندې هم تود بحث روان دي او نیویارک ټایمز لیکلي چې آی ټی کمپنۍ د پاکټی هاوس په نوم بلاګ لیکونکي مالک امید نومي کس ته دړک ورکړي، ځکه دغه کس د اگزیکټ کمپنۍ د جالي ډګریانو خرڅولو په اړه ټویټونه کړي دي. او ځینې کسانو بیا داسې ټویټونه هم کړي دي چې پکې د هند فلمونو سره د اگزیکټ کمپنۍ نه د ډګری اخیستلو په حواله د مزاح خبرې شوې دي. د کراچۍ پوهنتون د کمپیوټر ساينس څانګې یو استاد سید اسیم علي وایي پاکستان کې ځینې پوهنتونونه آنلاین ډګریانې ورکوي، خو د اگزیکټ د ډګریانو په اړه نو مبړي وایي.
لیکن یہ جو اسپیسیفک کیس ہے وہ تو شاید ایک بہت بڑے لیول کے فراڈ کا ہے.
دا چکم زنگڑے کیس تے نو دا خو کوم غټه درغلی معلومی گی او دوی د کوم ملکونو د یونیورسټیانو پنوم ډیگریانی ندی جاری کړي، بلکې د هغو نمونو سره تشبیه کوونکو نمونو باندې یونیورسټیانی جوړ کړي کوم چې هړو وجود نه لري، لکه د کولمبیا یونیورسټی په ځای کولمبیانا او نورې. نو موړی زیاتوي چې د انټرنیټ په دنیا کې په اسانۍ سره چا سره هم سکولی شي او هر څوک بیا دا نشي معلومولی. د کراچۍ پوهنتون د کمپیوټر ساينس څانګې ځینې طالب علمان چې په اگزیکټ کمپنۍ کې یې کار کړی دی، د کمپنۍ په اړه له دې وجې د سویلو نه ډډه کوي چې کمپنۍ سره یې د کار کولو په وخت معاهده لاسلیک کړي چې د کمپنۍ په اړه به چا سره هم څه معلومات نه شریکوي. بل لور ته د اگزیکټ کمپنۍ لخوا د نیویارک ټایمز د رپورټ په غبرګون کې جاري شوی بیان کې چې دغه رپورټ بې بنیاد ګرځول شوی دی او د پاکستان د دوه شخصي خبري ادارو جیو جنگ ګروپ او اکسپریس میډیا ګروپ په اړه پکې ویل شوی چې د اگزیکټ کمپنۍ د جوړیدونکو ټی وی بول د بدنامۍ لپاره افواګانې خوروي. دغه دواړو ادارو ویلي چې اگزیکټ د نیویارک ټایمز ته د جواب ویلو په ځای په دوی بې بنیاد نیوکې کړې دي. پاکستان کې د انټرنیټ د پاره د موجود قانون په اړه چې ډی وی ډیو د کراچۍ پوهنتون د استاد نه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل تازه د سایبر کرایم په حواله چې د سینټ قائمه کمیټه یو قانون جوړ کړی ډیر خلک پرې تحفظات لري، خو نوموړي وایي
لیکن جس قسم کے فراڈز ہو رہے ہیں اس قسم کی جرائم کو روکنے کے لیے پاکستان میں قانون سازی بہت کمزور ہے. اچھا ایک کمزور ہونا
دیوای کوم پرډونه یا درغلی چې دلته کیږي د هغو جرمونو د مخنیوي لپاره پاکستان کې قانون ډیر کمزورې دی. او بل خبره دا ده چې کوم خلک دغه قانون عملی کوي هغوی په خپل په انټرنیټ دومره پوهه نه لري او د یو ماهر کس نه علاوه کوم عام کس نشي کولای چې په انټرنیټ کې دونکو جرمونه په اسانۍ سره معلوم کړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
گران اردن کو تاسو وایسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او دا وخت د پاکستان په مطبوعاتو کې هم د غباس روان دي چې د پاکستان یو د آی ټی کمپنی انفارمیشن ټیکنالوژي یو داسې کمپنی چې هغه په نړۍ کې خلکو ته ډیګری جاری کړی دي دغه باندې باس روان دي. د هغه مشر شعیب احمد شیخ دا څوک دی، دا کمپنی کله جوړه شوې ده، سومره چې کم دی د دې آمدن دي او دا چې د دې کمپنۍ په اړه باندې نور څه معلومات دي د ډیو ریډیو همکار اشپاک مومند په یو رپورت تیار کړی دی او ورته تاسو پام راغورځو.
Thank you for calling Exact, world's leading IT company. If you know your desired extension, you may dial it anytime. For recruitment inquiry, please press 1 or dial 0 to speak to the operator.
دا د ایگزیکټ په نوم د پاکستان د هغه کمپنۍ د ټلیفون ثبت شوی یا ریکارډ شوی غږ دی چې د جواب ورکولو نه وړاندې د ټلیفون کوونکی په غوږ لګي او پکې دا وکی چې د آی ټی یا د انفارمیشن ټیکنالوژي په مد کې د نړۍ په لومړی څپ کې کمپنۍ ده. دا کمپنی درې څو اویا داسې ویبپاڼې لري چې ګرد نړۍ کې د لویو ډیګریو شوق لرونکي ډیر په اسانۍ صرف د ټلیفون په لار د پیسو په بدل د ډاکټرۍ ماسټرۍ او یا دغه سي نور سندونه ترلاسه کولی شي. د دوی په ښکار شو کې یو تن د سلو ډالرو په بدل او بل تن د $12,000 په بدل د امریکا خارجه وزیر جان کیری جالی لاسلیک شوی ډیګري اخستی ده. دا د مصر سره تعلق لرونکی وو چې د انجینیرینګ ډیګري ورته هم د ایگزیکټ کمپنۍ ورکړې ده. د ایگزیکټ کمپنۍ دوه دفترې دي چې یو په کراچۍ او بل په اسلام آباد کې دی. دوی دعوه کوي چې د ملک آی ټی په مد کې تر ټولو وړاندې وتلې کمپنۍ ده. د کمپنۍ جوړونکي او ستر مشر شعیب احمد شیخ وای
ایگزیکٹینز نے کہا کہ ایگزیکٹ کو پاکستان کی لارجسٹ آئی ٹی کمپنی بنانا ہے. آج ایگزیکٹ پاکستان کی نہ صرف لارجسٹ آئی ٹی کمپنی ہے بلکہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی سے 3 گنا بڑی ہے.
دا غږ د ایگزیکٹ کمپنی د ویب پاڼې د تشہیری برخه څخه اخستې شوې. دوی وای چې د آمدن 15% یې په پاکستان کې د خیر ښېګړې په کارونو لګیږي خو خپل د پاکستان د آی ټی شرکتونو اتحاد چې پاشا نومیږي مشر جمال احمد خان ځایی میډیا سره خبرو کې وایي چې د دوی سره هیڅ داسې په دې نوم کمپنی نشته او نه دی د دغې دعوو تصدیق کوي. دې کمپنۍ د نړۍ د مشهورو یونیورسټیانو نومونه کارولي چې پکې د هغوی لوګوز هم پټ کړی شوي دي. دوی د یونیورسټیانو په نومونو کې ډیر معمولي فرق ښودلی دی. بیا ځینې د داسې امریکا او اروپا یونیورسټیانو نومونه هم دوی په خپل سندونو نوشته کړي دي چې نه د هغو نوم او نه کوم ځګی شته او نه د دغه یونیورسټیانو ودانی شته دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې ویلي چې د ایگزیکټ کمپنۍ د یونیورسټیانو د یوې هم ودانی په ځمکه ولاړه نشته او دا ټول صرف د انټرنیټ په ویب پاڼو موجود دي. د ایگزیکټ کمپنۍ د پرانستلو 45 کاله کیږي خو تر اوسه د پاکستان یوې ادارې هم د دې پر ضد کوم قانوني ګام نه دی پورته کړی. د امریکا د اف بی آی د استخباراتو شرکت یو پخوانی کارکوونکی ایلن ایزل وای چې د ده په ژوند د جالی ډیګریانو ورکولو دا یو لوی کیس دی چرته چې په میلیونونو ډالره هر میاشت دې وخت دغه شرکت ګټي. خپل د شرکت ستر مشر شعیب احمد شیخ هم د دغه خبرې تایید کوي.
او جہاں تک بات ہے $50 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کی تو جس پرسنٹیج سے ایگزیکٹ آج گرو کر رہا ہے اسی سے چلتا رہا تو 2019 میں ہی ہدف حاصل کر لیں گے.
دی وای دی وخت چې د دوی د ګټه کوم رفتار دی $50 بلین هدف تبا دوی کال 2019 کې ورسی. د نیویارک ټایمز او رسپانا او د فرانس خبری اداره ای ای پی وای چې دوی ورسره د رابطې کوششونه وکړه خو ورته د کپنی لخوات څه هم ونولې شول. د ایگزیکټ کپنی خپل وی پاڼه باندې لیکلی چې د پاکستان ایکسپریس میډیای ګروپ د دوی پر ضد بے اساسه تورونه لګولی او د دغه یو جملې بیرته یې څه هم نه دی ویلي. دې کمپنۍ د 13 کالو راهیسې د بول په نوم د ټي وي چینل د پرانستلو تیاری هم شروع کړی دی چې په اړه یې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوز ورسره په دغه کې مرسته حاصله ده.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د قدر منور دونکو په افغانستان کې ځینې مطبوعات او د پارلمان غړو ادعا کړې ده چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډی اس و مامورینو ته تربیه ورکوي او هم به ورته وسایل ورکوي. خو د ان ډی اس ویاند او د افغانستان صدارتي ویاند اداګانې رد کړې دي او وایي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو تفاهم لیک کړی دی او په هغه کې دواړه ادارې په دې موافقه دي چې یو له بل سره به استخباراتي معلومات شریکوي او د ترګرۍ په ضد جګړه به په ګډه سره کوي. نور حال په دې باب په اسلام آباد کې د ډیوه ریډیو خبریال پیرویل اشاره کوي. هغه په دې رپورټ کې له ځینې څېړونکو او د پښتونخوا قومي وطن ګوند له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره هم خبرې کړې دي چې د هغو غبرګونې هم راخسته دي. په دې رپورټ کې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان کې سیاست مداران او دفاعي تجزیه کار د پاکستان او افغانستان د فوجي استخباراتي ادارو ترمنځ ترهګرۍ په ضد لاسلیک شوې لوزنامه یو مهم پرمختګ بلی. د لاسلیک شوې تړون تر مخه د پاکستان فوجي خفیه اداره آی ایس آی او د افغانستان د مخبره کامی اداره این ډی ایس د ترهګرو په ضد شریک هلو ځلو باندې سلا شوې دي. د پاکستان د فوج د تعلقات عامه څانګې ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا او د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عابدي د دغه معاهدې د لاسلیک کېدو پخلی کړی دی. د دوانو خوت حکومتي چارواکو تر مخه دغه لوزنامې د لاندې به آی ایس آی د افغانستان د مخبره کامی ادارې کارکونکو ته تربیه ورکوي او ورسره به په تکنیکی میدان کې هم مرسته کوي. او د پاکستان او افغانستان فوجي استخباراتي ادارو چارواکي به د یو بل په هیوادونو کې د ترهګرۍ په تور گرفتار کړل شوي تنانو نه شریک تفتیش هم کولی شي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د لوزنامې د لاندې به د دوانو هیوادونو د شریک دشمن تعین کولی شي او هغه عناصر به هم په نښه کولی شي کوم چې د افغانستان د امنیت لپاره خطر ثابتېږي. د افغانستان د استخباراتي ادارې ویان حسیب صدیقی د خفیه ادارو ترمنځ لاسلیک شوې لوزنامه یو لوی پرمختګ بللی دی، خو ورسره د هیله هم څرګنده کړې ده چې د پاکستان فوجي خفیه اداره آی ایس آی به په لوزنامه باندې د اخلاص سره عمل کوي. د افغانستان بر ایوان یا د اولسي جرګې غونډه کې ځینې غړو د دغې لوزنامې په ضد سخت غبرګون ښکاره کړی دی او دوی د لوزنامې مخالفت کړی دی او دا دریځ هم خپل کړی دی چې دا لوزنامه به افغانستان ته هیڅ فایده نه رسوي. خو د دغې افغان پارلماني غړو په پرتله پاکستان کې سیاستمداران او څېړونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې لوزنامې ته په درنه سترګه ګوري او دوی وایي چې ترهګري د منځه وړلو او په دې اړه د دواړو ملکونو ترمنځ د مخکې نه موجود بې باورتیا د ختمون لپاره دا یو بنیادي او اهم ګام ثابتېدی شي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر او قومي اسمبلی کې د افغان فورم مشر آفتاب شیرپو وایي چې د ترهګرۍ په ضد د شریکو هلو ځلو لپاره د داسې یو فورم ضرورت د ډیر وخت راهسې محسوسېده، چرته چې د دواړو هیوادونو فوجي قیادت د یو بل سره همکاري کولی شي او د ده په خبره د دې لوزنامې به ډیر ښه اثرات مخې ته راځي.
مونږ مخکې به دا وایو چې داسې یو فورم پکار دی مخکې هم دو چې د دواړو ملکونو اسټیبلشمنت کینی او چې څو مسلې نه چې هغه پاغې کېږي حل کېږي. اوس هم زما په خیال چې دا دواړو هغې کې یو خو مفاهمت سره د یو بل هغې باندې پیدل چې بھئی څنګه کار کېږي، د یو بل ادارې څنګه کار کوي او ورسره ورسره چې څه معلومات یو ایجنسی ته یې نه چې هغه بل ته فوری پاس کوي او د دې لپاره یو کمیټي یا څه داسې جوړوي چې هغې کې د دواړو ملکونو یا یو فورم جوړي چې هغوی فوری طور باندې یو بل ته خبر کوي او په هغې باندې عمل کېږي. نو دې سره به زما په خیال یکسوئی راشي د دواړو ملکونو د انټلیجنس ایجنسی او د عسکري قیادت ترمنځ.
که څه هم پاکستان او افغانستان د ریس خپلوي چې د خفیه ادارو ترمنځ همکاري په نتیجه کې به دواړه هیوادونه د خپل شریک دشمن خلاف کوټلې او پریکړي عملیات کولو جوګه شي، خو د دفاعي چارو ماهر ډاکټر حسن عسکري وایي چې دا مقصد صرف د لوزنامې لاسلیک کېدو سره نشي ترلاسه کېدی او دې زیاتوي چې د لاسلیک شوي تړون اصل نتایج او اثرات به اله ثابتېږي کله چې په دې باندې د عمل کولو وخت راشي.
لیکن اگر عملی طور پر سیچویشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو صرف ایگریمنٹ سائن کرنے سے ڈسٹرسٹ جو ہے وہ کم یا ختم نہیں ہوگا.
دے وای چی افغانستان د ډیر وخت راهسه پاکستان باندې حقانی شبکې او نور افغان طالبانو مشرانو سره د مرستو تورونه لګوي او دغه شن پاکستان هم دا تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان قیادت افغان خوره باندې موجود دی او افغان حکومت د دوی خلاف سکاروای نه کوي او کچره د لوزنامې په نتیجه کې دواړه هیوادونه د یو بل د دشمنانو خلاف په اخلاص سره عملیات او د یو بل سره همکاري کوي نو بیا دا واقعي او مهم اقدام ثابتې دي شي. د آی ایس آی او این ڈی ایس ترمنځ لاسلیک شوی متی اداش باندې د پاکستان د حکومت عکس العمل معلومولو لپاره مو چې کله د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله سره تماس ونیسن نو دوی ویل چې په دې اړه به خارجه دفتر د حکومت د ریس دراتلونکي زیارت پر ورځ 19 خبری بریفینګ کې جاری کوي. واضح دی چې د مخبری د ادارو ترمنځ لاسلیک شوی تړون کې دا نه د پډاګه کړی شوی چې آی ایس آی به د افغانستان د خفیه ادارې کارمندانو ته تربیت چرته ورکوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد۔
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تا غوگیے او دغه رپورٹ شپیر ولایت شاہ درته وڑانې کو په دې باندې سیډنه درته وڑانې کو چې د ډیوا ریډیو همکار نصیر کاکړ کړي رو په دا چې د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ کوم لوزنامه شوی را چې د یو بل سره اطلاعات شریکوي، د په افغانستان کې بیا ځنې خلک وایي چې په دې باندې دمر حیرانتیا ولی خود لکی گی دا خود دین وڑان دی پا کال 2006 نہ ہم کی ہم دا سی قسمہ لوزنامی شوی وی خو پاکستان دا فوز چی کم ویان دی آسیم باجوا آغا پا ٹویٹر دلارے ہم ویلی دی چی دا غی یو ڈر لوی پر مختق دی دی تا پا پاکستان پا میڈیا کی ہم دا سی زیور کڑی کی گی کرنے چی دا یو ډیر لوی غټ ګام پورته کړی شوی دی خو سړنکاران پی سوی د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړی خپل رپورٹ وړاندې کوي۔
د پاکستان او افغانستان استخباراتي چارواکو دو اړخیزه همکاري او د معلوماتو شریکولو د تفاهم لیک تایید کړی دی او وای په دې باب یې یاداشت د مشترک دښمن د سروهنی په سیمه کې د ترګری د ختمولو او امنیتی ګواښونو د مخنیوي لپاره لاسلیک کړی دی۔ په وروستیو کې ځینې افغان مطبوعاتو او د پارلمان غړو داسې ادعاګانې کړې وې چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د ملي امنیت ادارې NDS و مامورینو ته تربیه هم ورکوي۔ د ولسی جرګې زیات شمیر غړو په دغه موافقې سخت نیوکې هم وکړې او دا یې د افغانستان لپاره خطرناکه وبلله۔ د دوشنبه پروز د افغانستان د ملي امنیت یا NDS ویاند عبدالحسیب صدیقی کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د استخباراتي معلوماتو شریکول تایید کړي خو وايي په دې باب ناسمه معلومات خپره کړل سوي دي۔ حسیب صدیقی د NDS په فیسبوک پاڼه باندې خپره شوی ویډیو کې څه داسې وايي:
گزارشات که در بعض رسانه ها به نشر رسیده بود که گویا سازمان استخباراتی پاکستان در قسمت تجهیز و آموزش منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی کمک میکنه، این البته صحت نداره.
آقا وای په ځینې مطبوعاتو کې داسې راپورونه چې ګواد د پاکستان استخباراتي اداره به د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مامورینو ته تربیه او وسایل ورکوي ناسم دي. NDS په دې اوس حال کې الحمدلله دومره استعداد او توان جوړ کړی چې د سیمې په کچه پیژندل کیږي او د تروریزم په ضد د څو کلنې ژورې مبارزې چې د ملي امنیت ریاست کړي او د تروریستي سازمانونو پیژندنه لري، هم په دې اساس سیمه ایزه او نړیوال استخباراتي ادارې له دوی سره د همکارۍ او تفاهم غوښتنه کوي. هغه وویل د تازه تفاهم لیک له لوري به د دواړو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې یو له بل سره د ترګرو او د ګډو ګواښونو په اړه استخباراتي معلومات شریکوي. د د پوینا داسې ورته تفاهم په کال 2006 او کال 2009 کې هم سوی وو خو د دواړو خواوو ترمنځ د همکارۍ د نستوالي له امله ګټه ونه کړه. په عین حال کې د افغانستان د صدر ویاند اجمل عبید عابدی هم له امریکا ژغ سره په خبرو کې له ISI سره د NDS د مامورینو د روزنې راپورونه اوازه وبلله او وایي چې تفاهم لیکي داسې څه نسته.
افغانستان او پاکستان مشترک ګواښو سره مخامخ دي او د دغه تفاهمنامې هدف هم دا دی چې څنګه مونږ کوی شو چې دغه د مشترکو ګواښو په مقابل او د تروریزم په مقابل مبارزې ته دوام ورکړو.
بلې خوا د پاکستاني فوج ویاند میجر جنرال اسیم سعید باجوا هم د دوشنبه پر ورځ ناوخته خپل یو ټویټ کې د دې پخلی کړی چې د ISI او NDS ترمنځ د تفاهم یاداشت لاسلیک سوی چې پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول او دواړو خواو ته مربوط استخباراتي عملیات کول شامل دي. خو نوموړي دا نه دی ویلي چې ISI به د افغانستان د ملي امنیت د ادارې و مامورینو ته تربیه ورکوي. د NDS ویاند ویلي دا یاداشت تیر کال په 14 نومبر د ولسمشر اشرف غنی و اسلام آباد ته د سفر په محل لاسلیک سوی خو په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف، د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف او د ISI مشر رضوان اختر هم کابل ته سفر کړی وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا خبر ونی لاروان دین اند نه ورځ کال 2015 د مئی د میاشتې 19 منټه دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږنی می په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي. یو ځل مبیا پامرا ګرځو د مهمه خبرونو سره ټکو ته.
د تعلیم او میډیا په میدان کې له دوکې ډکې رسوایۍ کې ککان پاکستانی شعیب احمد شیخ او د هغه د کمپنۍ په ضد پاکستان کې چاپې وهل شوې دي. په سینټ کې د مخالف پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وایي حیران دی چې ولې پاکستانیان په دوکو کې دومره تکړه دي.
پیپلز پارټی سینیټر اعتزاز احسن ویلي سب وجه دا چې موږ پاکستانیان په جالسازۍ یا جعلي سیزونو جوړولو کې ماهر یو.
او په افغانستان کې د یو شمېر خلکو لخوا د پولیسو په موجودګۍ کې افغان میرمن فرخندې د وجلو په قضیه کې د کابل یو عدالت یولس پولیس د یو کال لپاره بندي کړی دي.
او د عراق په انبار ایالت په زیات شمېر شیعه وسلوال راغونډ شوي او هڅه کوي چې د ایالت مرکزی شهر رمادي د داعش وسلوالې ډلې له کنټرول څخه بیرته واخلي.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی مطبوعات وایي د تحقیقاتو مرکزی ادارې ایف آی ای د ایگزیکټ په نوم د یوې کمپنۍ په دفترونو چاپې وهلې او کمپیوټرونه، ځینې چاپ شوي مواد او شواهد یې په خپله ولکه کې اخیستي. شخصي ټلویزیونونه د ایف آی ای د یوه چارواکي اکبر هوتی له خولې وایي نن د سه شنبې په ورځ کراچۍ، راولپنډۍ او اسلام آباد کې د چاپو په مهال د کمپنۍ ځینې کارکوونکي هم نیول شوي دي. د ایگزیکټ په نوم دغه کمپنۍ په ضد د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر په امر له هغه وروسته عملیات شروع شوي چې د امریکا مشهورې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر روند په خپل یو ریپورت کې دا کړی و. دغه اداره په نړیواله کچه جیلی تعلیمی اسناد یا ډیګری خرڅوي. د ریپورت سرلیکو جیلی ډیګری او اصلي پیسې او وایي چې ایگزیکټ ادارې په میلیونونو ډالرې له دې کاروبار څخه جوړې کړې دي. پاکستانی مطبوعات وایي دغه ادارې د بول په نوم یو ټلویزیون چینل شروع کولو باندې هم کار پیل کړی و. کارپوهان وایي پاکستان کې د داسې ډول جرمونو سزا وکاله ده. بلې خوا د پاکستان په سینټ کې هم د جیلی ډیګریو ورکولو په باب د کمپنۍ د رول په اړه بحث شروع شوی او د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویلي په دې خبره حیران دی چې ولې پاکستانیان په دوکه کې دومره تکړه دي. د ایگزیکټ کمپنۍ مالک شعیب احمد شیخ په یو ویډیو کې دا تورونه ردوي او ویلي دی هغه د تعلیم عام کولو لپاره کار کوي.
او د پولیو ناروغي پاکستان لپاره د سارن نړیوالې ډلې انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ په دې اطمینان څرګند کړی دی چې روان کال پاکستان کې د پولیو کیسونه شپږ اتیا فیصده راکم شوي دي. آی بی ایم خپل یو رپورټ کې وایي چې تیر کال د جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې 45 پولیو کیسونه څرګند شوي او روان کال په دغه موده کې صرف شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا مردان په کورغ سیمه کې د پولیو ټیم په سارانه مامور یو پولیس اسکر د توندلارو په ډزو جوبل شوي دي. پولیس وایي ځوابي کاروایي کې وسلوال وجلې دي.
د افغانستان سرشار کابل کې یو عدالت د فرخندې په قضیه کې د پولیسو د یو ضلع مشر په شمول یوولس مامورینو ته د یو کال بند سزا اورولې ده او اته نور یې خوشي کړي. د عدالت قاضي نن د سه شنبې په ورځ خپله فیصله کې ویلي یوولس سره پولیسوالاو د فرخندې د ژوند په ساتنه کې غفلت کړی و. وویشت کلنه فرخنده بیبي روان کال د مارچ په 19 نیټه هغه وخت سرشار کابل کې د خلکو لخوا په لغتو، کاڼو او کوتکونو ووژل سوه کله چې د یوه مزار متولي په هغې د قرآن د سوځولو تور ولګاوه، خو دغه تورونه غلط وو. او د کابل یو عدالت 13 میاشت ملا زین العابدین او درې نورو ته د مرګ سزا هم اورولې وه.
د عراق رمادي ښار نه بهر د نهې په ورځ لوی شمېر کې شیعه وسلوال راجمع شوي دي او هڅې کوي چې د داعش وسلوالو د قبضې نه د انبار صوبې دارالحکومت آزاد کړي. تېره میاشت هم عراقي ځواکونو هم د دغه رقم شیعه وسلوالو سره په ګډه د عملیاتو وروسته تکرید سیمه بیرته د داعش وسلوالو د قبضې نه خلاصه کړې وه.
ملګر ملتونو د جنوب ختیځ ایشیا په هیوادونو فشار زیات کړی دی او څوک چې په سمندر کې راګیر کډوالو د ژغورنې څخه ډډه کوي. د ملګر ملتونو د ادارو ائتلاف نن د سه‌شنبې په ورځ یو ګډ بیان کې د انډونیشیا، ملایشیا او تایلند له مشرانو څخه خواست کړی چې په سمندر کې بند کډوالو په حق لدی خپل تګلارې څخه پر شا سي.
د امریکا خارجه وزارت تجویز کړی دی چې د صدارتي امیدوار هیلری کلینټن پرایویټ ایمیلز به د کال 2014 په اولنۍ میاشت کې شایع کوي. خارجه وزارت به دغه ګام د ملک د قانون اطلاعاتو ته رسایي د لاندې په یو عدالت کې د مقدمې په جواب کې پورته کوي.
فرانس کې د چارلی ابډو مجلې هغه کارټونیست چې د پیغمبر اسلام خاکې جوړ کړی وي ویلي دي هغه نور په مجله کې کار کول نه غواړي. دغه مجلې باندې د جنوري په میاشت کې د اسلام پالو لخوا بریدونه شوي وو. خاکې جوړونکي رینالډ لوزیر د فرانس لیبریشن ورځپاڼې ته د سه شنبې په ورځ ویلي هغه د فشار او د کارکوونکو د کم شمیر له امله نور چارلی ابډو لپاره کار نشي کولی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونه اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د افغانستان سرشار کابل کې یو عدالت فرخندې په قضیه کې د پولیسو د وزلی مشر په شمول یو ولس مامورینو ته د یو کال بند سزا اورولې ده او وطن نور یې خوشی کړی دی. بشپړ حال راکوي له کابل څخه د جبري جو خبريال کمال صدات.
یو لستنه داسې دي چې په دوی ثبوت شوی ده چې د فرخندې دی وژنې په پیخه کې نغېړی کړی ده او خپل دندې په سمه توګه نه ده ترسره کړی. نو په دې اساس قضی یو لسو پولیسو ته دی وی یو کال بند سزا واوروله. دی وای د قانون دی حکمونو په نظر کې نیولو سره تاسو هر یو ته چې په خپل دندو کې مغفلت کړی دی د اسقری د جزا قانون په چوکاټ کې تاسو ته دی وای وکال بند سزا حکم اعلان شو. همداشان قضیه مجددی دا خبره هم وکړه چې اته نور تورن پولیس بیګونا دي او دا ځکه چې د دوی د نغړی کافی شواهد نشته او نه هم د تحقیقاتو په جریان کې پر دوی کوم ثبوت ثبت شوی دی. خو قضیه دا خبره وکړه چې د غیولستانه پولیس د حق لري چې دغه حکم په وړاندې عریشي او د خپل زنونو د سپینوي د پاره محاکمه کې بل عریضه هم وړاندې کړي. د قضې د دغه پریکړې په اورولو سره پولیس وویل چې دوی غواړي چې قانون حاکم شي. د دوی په خبره دوی هر هغه څه مني چې قانوني غواړي او د قانون احترام کوي. د فرهندې دی وژنې د پیخي په اړه باید وویل شي چې وویشکلنه فرهندا څو میاشتې وړاندې د کابل په غوټ مینځ کې د شهید شمشیرا په زیارت کې د لسګونو احساساتي کابل ښاریانو لخوا وروستو لاغو وژل شو چې د شهید شمشیرا زیارت منجور له فرهندې سره په څه شي جنجال راغی او بیا د زیارت منجور د بازار خلکو ته نارې کړې چې دغه جنکۍ قرآن پاک ته ور راچولای دی چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر ښاریانو بې له کومې پوښتنې او ثبوته فرهندا دومره ډېره په سوکانو لاغتو څپېړو لرګیو کوتک ووهله او په خښتو یو ویشتله چې آن مرګونې کړه. بیا یې په موټر پسې وتړله تر یوه ځایه پورې په موټر پسې وڅکوله. بیا یې پاس موټر پرې وخېژوه او له هغې وروسته یې د کابل سیند ته چې څنډو ته یې اوبه نه بهېږي وغورځوله. اور یې هم ور واچوه او سوټه بوټه یې وسوځوله. په دې اړه چې د فرهندې د وژنې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي په هغې کې فرهندې حجاب کړی وي او په ډېر ادب سره ښکاري. خو کله چې هم دغه خلک د وهلو ډبولو بریت پرې وکړي دومره ډېره او رټه رټه یووهي چې فرهنده به حجاب کړي او لو په لغړه پرته وي. کله چې د دغه پیښې په اړه خلک او حکومت خبر شول څېړنې پیل شوې. فرهنده به ګناه وخته او هیڅ داسې ثبوت پیدا نه شو چې فرهنده د قرآن پاک ته ور اچولی وي او یا د هم د قرآن پاک بېعزتي کړې وي. په دې اړوند حکومت د زیارت د منجور په ګډون نه څلوېښت هغه ښاریان چې د فرهندې په وژلو کې لاس درلودی همداشان نولس هغه پولیس چې د فرهندې د وژنې په پیښه کې یې د ژغورنې په اړه نغېړي کړې وه حکومت ونیول. بیا محاکمې له نیول شوو ښاریانو نه څلور تنه په اعدام محکوم کړل، اتو تنو ته شپاړس کاله بند اعلان کړ او نورې بې ګناه وبلل. یوه بله خبره چې د یادونو ده هغه ده چې په هغو څلورو کسانو کې چې د اعدام حکم پرې شوی دی د زیارت منجور هم شامل دی او په یولسو پولیسو کې چې سزا ورته اعلان شوې ده د دویم امنیتي حوزې مشر هم شامل دی. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ریډیو ته غوږی. د پولیو د سارنې پاکستان لپاره چې کوم نړیواله اداره ده انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ هغه دا ځل اطمینان ښودلی دی وی چې کال 2014 کې په جنوري فروری مارچ په میاشت کې 45 کیسونه مخې ته راغلي خو په دغه موده کې په دې تازه کال کې روان کال 2015 کې صرف 6 کیسونه مخې ته راغلي دي او دا ښایي چې کنه د پولیو ناروغي باندې لګیاره کابو موندل کیږي. د ریډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په نړۍ یا دنیا کې د پولیو سارنې نړیوال سازمان انډیپندنت مانیټرینګ بورډ د پاکستان قبایلي سیمو کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره حکومتي ګامونو باندې اطمینان څرګند کړی دی او خپل یو راپور کې ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د تیر کال په نسبت روان کال کې د پولیو ناروغ ماشومانو کې سونو کې 80% کمی راغلی دی، کوم چې دا څرګندوي چې قبایلي سیمو کې حالات ښه کېدو اړخ ته روان دي. د آی ایم بی یو راپور تر مخه تیر کال 2014 کې جنوري نه تر اپریل پورې سلور میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې دې کال لومبنو سرورو میاشتو کې صرف 6 کیسونه مخې ته راغلي دي. دغه رنګي تیر کال د انکاریانو شمیره په زرګونو کې وه، ولې دې کال صرف 843 انکاریان پاتې شوي دي، کوم چې دا ښایي چې قبایلي سیمو کې حالات ښه کېدو اړخ ته روان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو تعلیم او ودې څانګې یا یونیسف خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي مشر ډاکټر بلال وایي چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې قبایلي سیمو کې پولیو کیسونه کمېدو اړخ ته روان دي.
ساؤتھ وزیرستان کے وہ ایف آر بنو کے وہ خیبر ایجنسی کے وہ اس شکر دے پا نارتھ کے سو مسئلہ نشتا پا ساؤتھ کے کمزیونوں کے خلق دی اگر کل ایکسیسیبل دا تیرا کے دو سبت اپریشن روان دے خوچ کم ایکسیسیبل ایریاز دینا دا ویکسینیشن خدے نو کو اوارال تا سو پا فاٹا تا گوری نو فاٹا کے خو اوارال سر سیچویشن دیر زیاد لکا امپروف شوے دے لک شانتے بس دا بارا او جمرو چکم دے لکا دا غد دے او دا دین علاوہ باقی اٹھڑے زیاد خبٹریک باندر آوان.
دغه راپور تر مخه خیبر ایجنسی، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان او ایف آر بنو هغه سیمې وي چرته چې د پولیو وایرس ډیر خورو، ولې دې کال راپورونه ښایي چې خیبر ایجنسی کې 1.5%، شمالی وزیرستان کې 50% او جنوبی وزیرستان کې 1.5% بهتری راغلی ده. د قبایلي سیمو پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر شعیب وایي چې د دوی ټیمونو لپاره تیر کال دغه سیمو کې کمپاین کول مشکل وو، ولې اوس د دوی ټیمونه کور کور ته رسیږي او خلک ورسره هم ډیره مرسته کوي.
نو کته کې تاسو وګورئ نو خوشاله خو پدې دی لکه ساوث مون ته فول اکسس ملاو شو کنه جی د نار دار تقریبا 22000 ماشومان ویکسینیټ کیږي لکه دې فردر دلا بهر دي چې غیم لار شي غیب ان شاء الله ویکسینیټ شي دا هر می شو پولیټیکل ایڈمنسټریشن شو فول سکیورټي دا هر یو ټیم سره تقریبا په ټرای پل ایریا کې فیوزر خو تقریبا کتا سو ګو ان هر کمپین تو 2500 لري فیوز دې دي هغه بیا رستو پلیر شي کنه او ماشومان خدای شي ویر دي چې لکه چاته ورجختي نو سلام ناول ته یا کو ته یو یار تخلو کو لاوي لکه چې هر کا
دغه راپور کې د خیبر پختونخوا په حق لسه نه دی ویلې شوی، ولې د صحت پوهان وایي چې د خیبر پختونخوا ستر خار په خبر لکی مربت او ټانک سیمو کې اوس هم وایرس ډیر خور دی او د مخنیوي لپاره به حکومت ته د پولیو موثر کمپاینونه کول غواړي، ولې قبایلي سیمو کې اوس هم یاره ترخشته دی او د پولیو ټیمونو لپاره بغیر سکیورټي دغلته ګرځېدل ممکن نه دي، خو بیا هم د پوز په مرسته سره ټیمونه ګرځي او ماشومان ته د پولیو نه بچ کېدل ساس کی ورکوی. د یادګرنې ورده چې انډیپندنت مانیټرینګ بورډ هغه اداره ده د کوم په سفارش چې ډبلیو ایچ او تیر کال په پاکستان سفری بندیزونه لګولی وو او د کال اخیره کې به بیا هم دا اداره په پاکستان کې د پولیو په اړه خپل جایزه اخلي او ډبلیو ایچ او ته خپل سفارشات وړاندې کوي چې پاکستان کې د پولیو صورتحال څومره ښه شوی دی او ډبلیو ایچ او ته څه ګامونه اوچتول پکار دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا یو له ضلعو او قبایلي سیمو کې د پولیو کمپاین نن هم روانو او نن په دویمه ورځ هم ټیمونه کور کور ته تللو او ماشومانو ته د پولیو نه بچ د لوساس کی ورکولو دا کمپاین به سباله هم روان وی. اسام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه اغواجی استا. اوس هم جو د استرالیا لوري ته چیرې چې حکومت له هغه جهادیانو سره هیڅ ډول نرمي نه کولو اعلان کړی، څوک چې د داعش سره د ملګرتیا ورسته بیرته استرالیا ته تګ غواړي. له سیډنی څخه د وایس اف امریکا خبریال فیل مرسل یو رپورټ ترته د ماوش جلیل په ژغ وړاندې کوو.
د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ ویلي دي چې دی به هغه استرالیوي وګړو اړخته هیڅ قسمه نرمي نه ښایي څوک چې د ملک نه بهر توندلارو ډلو سره شامل شوی او بیا وروسته په خپل دیګام باندې ورته افسوس شوی. او سکور ته د واپس راتلو هڅه کوي. اغلی ابر دا خبره د هغه راپورونو مخې ته راتلو وروسته کړې ده چې وایي په شام کې د اسلامي تندرو ډلو سره په ګډه جګړه کوونکي درې آسټرېلیوي وګړي اوس واپس آسټرېلیا ته د راتلو هڅه کوي. دوی کې د یو سړي وکیل ویلي دي چې موکل یې د جهاد د سحر نه راوتې دي او اوس نور دې کې شاملېدو نه ودرولې شي، خو دې نتیجې ته رسېدلې دي چې په موجوده تناظر کې آسټرېلیا ته واپس نشي تللی. د اسلامي تندرو سره تیرې کړې شوې شپږ میاشتو کې هغه څو سوارې د خلکو سنګسارول او اذیت سره وژل لیدلې دي. دا تن چې اسلامي قبول کړي او په پیشې په اعتبار نرس دي ویلې دي چې هغه د جهاد د سحر نه راوتې دي او اوس خپلې کورنۍ پسې خفه دي او کور ته واپس تلل غواړي. خو ښاغلی بیټ ویلې دي چې داسې جهادیانو رخت ته به هیڅ قسم نرمي نه ښایي.
If you go abroad to kill innocent people in the name of misguided fundamentalism and extremism, if you go abroad to become an Islamist killer,
کتاسو د ګمراکون بنیاد پرسته او تنلاری توپ په نامه د معصوم خلکو وجلو لپاره هیواد نه بهر ځي، نو موږ به د هیواد کې واپس تاسو ته هرکلی نه وایو. آسټرېلیا ویولس تملری چې د دوی ملک په محفوظ ځای وي او څوک چې د هیواد نه بهر ترهګر وي هغه په آسټرېلیا کې دننه هم ډیر په آرامه ترهګر جوړېدی شي. د یوې اندازې تر مخه د یو سل نه زیات آسټرېلیوي وګړي عراق او شام کې سخت دري د اسلامي ډلو سره شامل شوي دي. تیر کال حکومت په منځني ختیځ کې شخړه ځپلو سیمو ته بغیر د سوبوجې سفر کول جرم ګرځولی وو چې له وجې د لس کالو پورې د بند سزا ملاوي دي شي. په 3 ستمبر میاشت کې د آسټرېلیا کینبرا ښار کې حکومت د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې ګڼ شمېر چاپې هم وهلې وې.
ګران اوریدونکو تاسو باید په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمې خیبر ایجنسې باړې بازار ډېر لوی بازار دی او د کروڑونو روپو تجارت پکې په روزانه بنیادونو باندې کیږي. خو له تیرو شپږو کالو راسې د ترهګرې له وجې نه چې څنګه نورو قبایلي سیمې ځپل شوي باړې بازار هم بند دی. د ډیو ریډیو خبریال رپورټ راکوي چې نن د پولیټیکل ایجن پولیټیکل انتظامی چې کوم اهلکار دي کارکون کې سره د لوی مشینری د غزې تر رسیدلې دی او غي لګیا دي د غلارې کلاوي خلک په دې تمري چې کله به باضابطه توګه بازار کلو کې تاجرانو دا هم غوښتنه کړې چې باید د دې کوم نقصانونه شوي حکومت ورته هغه هم پوره کړي. نور تفصیل په ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن په اول ځل د سړکونو په تعمیر کې استعمالیدونکو د لویو درنو ماشینونو د باړې تاریخي بازار په منځ کې تیر شوي د 2.5 کیلومتر سړک د پراخ کولو کار پیل کړو او د چارواکو په معنی د سړک د تعمیر دغه کار تقریبا شپږ کاله پس د باړې بازار د پرانیستي اړخ د هم یو مهم ګام دی. اسې حکومت اعلان کړی وو چې د باړې کډوالو خپل کورونو واپسې پروژې شروع کولو سره سم به د باړې بازار هم پرانیستای شي، خو د بازار دننه سړک پراخ کولو او نور ځینې جدي او جدید اسانتیاو په حق له حکومتي پلان باندې د ځای تاجرانو تحفظات وو. د کومې د لګولو د پاره چې تیر اونې د انتظامی چارواکو سپاکو مشرانو او د باړې تاجرانو ترمنځ پر لپسې غونډې وشوې او اخره حکومت په دې رضا شو چې هغوی به د تاجرانو د تحفظاتو احترام ساتي. د کال 2009 راهیسه تړلې شوې د باړې تاریخي بازار بیا پرانیستي په حق له چکل د دغه بازار د تاجرانو اتحادي او بخوانی مشر سید ایاز نه د هغوی شخصي جذبات او احساسات او پختل شو نه هغه ویل.
بازار کولا ویدل او دا علاقې کولا ویدل دا زوی چې یو اهم خبره د سیدای از د باړې نور تاجرانو له اړه شو د مالی زیانونو معاوضه د غوښتنو په حق له چکر د انتظامی چارواکو نه پوښتل شول، نو هغوی ومنل چې تاجرانو ته رسیدلو مالی زیانونو په حق لبا د سپا کوم مشرانو د بازار تاجرانو او حکومتي چارواکو یو کمیټه جوړولی شي او د دغه کمیټې له اړه شوې سروې په اساس به متاثر تاجرانو له معاوضه هم ورکولی شي. حکومتي چارواکو زیاته کړه چې په سمدستي توګه مرکزی حکومت دوی له د باړې بازار پرانیستي او دغه ته جدید اسانتیا ورکولو لپاره د نیم کروڑ روپو فنڈ ورکړی دی. البته د کمیټې د سروې پر رڼا کې به دغه فنڈ نور هم اضافه کولای شي. د باړې د تاجرانو په وینا د باړې په بازار کې قریبا 3000 دوکانونه او ورسره په سلګونو ګودامونه هم دي، چېرته چې د افغانستان نه په پټه راوړل شوي خارجي توکي ایښودی شول او وروسته به دغه توکي د هیواد نورو برخو ته د تجارت په غرض لیږلی شول. په 2009 کال کې په باړه کې د پوځي عملیاتو شروع کېدو نه پس د باړې زیاتره تاجرانو پېښور، لاهور، کراچۍ او حتی ځینې خارجي هیوادونو ته خپل کاروبارونه منتقل کړل، خو دوی کې زیاتره د درنو مالی تاوانونو سره هم مخ شول او اوس هیله مند دي چې د بازار بیا پرانستې سره به د دوی کاروباري حل زلي او روزګار هم بیا بحال شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي اوري، او اوس هم د اسلام آباد لوري ته چیري چې د ملي امنیت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پارلمان غړو ته ویلي دي چې د هغه شپارس بې درکه پاکستانیانو لپاره د هلې ځلې کوي چې راپیدا کی څوک چې په کال 2009 هم کې بې درکه سوي دي د اوبو د یو کشتۍ څخه، او ویل کیږي چې همدغه پاکستانیان د اسرائیل په ولکه کې دي. او سرتاج عزیز ویلي چې د اردن د سفارتخانو له لارې دوی د اسرائیل سره هم په دې باب خبرې کوي. نوموړي دا خبرې د سنیټر شاهي سید د توجه په یو نوټیس باندې په سنیټ کې کړي. نور حال راکوي له اسلام آباد څخه د ډیبو ریډیو خبریال ارشد حسین.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي مطابق د بهرنو چارو او قومي سلامتي لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د اسرائیل په جیلخانو کې د قید شپاړس پاکستانی وګړو د خوشي کولو لپاره د متحده قومونو، امریکې او اردن د سفارتخانو سره په تماس کې دي. ولې چې د اسرائیل سره د پاکستان د سفارتي اړیکو د نشوالي له کبله د اسرائیل د حکومت سره نیغ په نیغه رابطه نشي کېدی. د نهي پرز د سینیټ د غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند سینیټر د شاهي سعید د پام راګرځولو د نوټس په جواب کې د قومي سلامتیا او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل چې په سمندر کې د بحري جاز د ډوبېدو وروستو داسې اطلاعات راغلي دي چې ګڼې دغه شپاړس پاکستانیان د اسرائیل بحري ځواکونو بچ کړي وو او هغوی دا مهال د اسرائیل په جیل خانو کې قید دي. سرګند دي چې دغه شپاړس پاکستانیان په کال 2009 کې د یو تجارتي جاز په بحیره احمر کې د ډوبېدو لقبله بے درک شوی وو. د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا معاملہ د بشری حقوقو یو سنگینه مسله وګرځوله او ویل چې د دې خبرې تر اوسه پورې دا تصدیق نه دی شوی چې ګنی دغه بے درک شوی پاکستانیان د اسرائیل په بندیخانو کې قید دي، او د دې د تصدیق لپاره د اسرائیل سره رابطه روان دي. ښکاره دی چې د پاکستان او اسرائیل ترمنځ سفارتي تعلقات نشته او پاکستان تر اوسه پورې اسرائیل تسلیم کړي هم نه دي. اخوا د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه محمد آصف، د اطلاعاتو او نشریاتو د وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید لخوا د دینی مدرسو په باب له پورکلې شوی بیان د دیوبندي مدرسو د چارواکو لخوا د کفر د فتوا لګولو معاملې د انتها پسند سوچ ښکارندوی ګرځي ولیدا. سینیټ کې پدې حق له خپل بیان دوران د دفاعي چارو د وفاقي وزیر وینا وا چې اسلام د تحمل، زغم او رواداري مذهب دی، او د مدرسو د چارواکو لخوا د فتوا لګولونه ډډه پکار ده، او بل دا چې د ملي تګلارې لاندې به د مل دننه ټولې دینی مدرسې ریګولیټ کول شي. د پډاګه کړه چې د مل دننه ټولې دینی مدرسې په ترهګرۍ او سختدریز سوچ خورولو کې ککړې نه دي، خو داسې 3-4% مدرسې شته د کم په حق له چې حکومت پاخه ثبوتونه لري چې هغوی نیغ په نیغه یا پټ پناه د ترهګرۍ په پیښو کې ککړې دي. ښکاره دي
وی چې سموده وړاندې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید کراچۍ کې د یو دستوري دوران د مل دننه دینی مدرسې د جهالت کرکې د انتها پسندې د خورولو جالي ګرځولې وي او وروسته د دینی مدرسو لخوا د وفاقي وزیر په ضد یو کمپاین پیل کړی شو چې پکې د وفاقي وزیر د مسلمانې په سوچوالي ګوتې راپورته کړې شوې وي او ځنو په وفاقي وزیر د کفر فتوې هم لګولې وي ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
گرانو اردن کو تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خوگی او اس تر سره یو رپورٹ شری کو چی ڈیو ریڈیو خبریال بیا ظفر د سوات نرالی گی هل تا هغه ماشومان چې هغه خبرې نشي کولې یا په غوګونو باندې چې کوم دی هغه کانه وی نشي اورېدې داغې لپاره خصوصي سکولونه وی اسه خو پنړې کې ردا سه ماشومان ډیر زیات خیال ساتل کیږي او داغې لپاره په حکومتي کچ باندې ډیر لوی اداري وی خو په پاکستان کې ربا د مرغ دغه ماشومان خیال نه ساتل کیږي خو بیا د هغه ظلم د پاس ظلم دا چې په سوات کې دغه ماشومان راوتی دي او د خپل استادانو په ضد باندې احتجاج کړی دی وای چې ټول ورځې وحی او ټکوي او سورته خاينه دغه احتجاج ته د ماشومانو د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر ورغلو یو رپورت په تیار کړی دی او ردو ته احساسو پام را ګرځو
په ټوله نړۍ کې د خصوصي خلکو یا د هغه خلکو چې د ویلو او اوریدو نه محروم دي د هغوی حکومت او عام خلک د روغ خلکو نه زیات قدر کوي خدا بد مرغه پسوات کې دا اوریدو او ویلو نه محرومه پسونو طالب علمانو د احتجاج د پاره په سړک راووتل دا سرکاري کوسار سپیشل ایجوکیشن سکول د طالب علمان وای چې په سکول کې ورته نه سبق وای نه ورته سخی او وهل ټکول ورسره هم کوي یو طالب علم اسد الله د اشارو په جبه وای چې سکول کې ورته استادان کار نه کوي
دے وہی ماں ابل دا تقریباً سے یو ہفتہ اس وجہ دا کمپیاں ذرا اخلا مزے مولے وہی ماں تو چل تک استاذہ نہ سی پہ کرسائی بانی میسی جنا کئی او دادا گا کئی او خبر کئی او منگ تصبق مائی بولے مائی زدر شم ماں تو مرا جا منگ بخل احتجاج پخلا باندھے کو
دادا اسکول معشومان چھ وینا نشی کورے دا اشاروں پر جب گئی دا اسکول دا چاروا کو پزد احتجاج اکڑو دغه سکول یو بل طالب علم وای چې سکول کې ورسره استادان وهل ټکول هم کوي
وهل خبره کوي
ها دی وای خو زما یو ورور دی هغه یو لاړ شي ټلې وای او بار دوزی وای چې بی ګنا وای او و ته چې تاسو د سکول نو زپس لورم کې پدې کې وباسي
د سکول ما شومان وې چې یو اړخته سکول کې سبق نه ویلې کیږي او بل اړخته سکول د اتم جمعه ته پورې دی او د اتم جمعه نه رسټو د دې خصوصي خلکو د پاره د سبق تنظیم نشته د ویلو او اوریدو نه محرومه احتجاج کوون کې اشفاق چې په امریکا کې وخت ډیر کړی دی د اشارو په جبه وې چې امریکا کې د داسې خلکو ډیر قدر کیږي
دی وای چې زه په امریکا کې پادشاه ما خو په امریکا کې چې کم مزدور یا خصوصي خلک ته الته دا غو ډیر زیات قدر او عزت کیږي خو دلته دا څه هیڅ نشته
دی خصوصي خلکو د نشاط چوک نه تر پریس کلب او بیا تر پریس کلب نه ته ډیپټی کمشنر د دفتر پورې جلوس وېستو ډیپټی کمشنر ورلا یقین دیهانی ورکړه چې هغه به په دې حق لا پلټنه کوي او تورونو کې ککړ تنان تبه سزا ورکړي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سوات
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم د کښته کروندې په باب یو رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان ټوبیکو کمپنۍ لخوا و هغه کروندګرو ته چې تمباکو یې کرلی او زیان یې مندلې دي هغه ته مرستې ورکړې دي او هم دغه مرستې د دوی د تاوان په بدل کې دي ملک وکا سور باندې نور تفصیل راکوي
د تماکو کروندګرو له تماکو بټه سوځې دو په سر 50000 روپے پاکستان ټوبیکو بورډ په 400 مردان ثوابه نوخر او مانسیره کې ورکړې دي کروندګر غوښتنه کوي چې د 200000 تاوان په سر 50000 روپے کم دي دوی دا هم وایي چې د پریوته پاڼې نه دوی هر کال ډېر پیسې نغدوي او کروندګر له پدې پیسو حسستر کې توروي دا هم وایي چې د دې نورو پیسو سره حساب کتاب هم نشته پدې مت کې د پی ټی بی ډایریکټر مارکیټینګ سردار حسین د سیکریټری آصف خان پزے اوے
دا کما پریوتی پتا چے دا زمیندار پخپل پریدی پر پرچیز سینٹر کی آغا وے چے دی اس قیمت نشتما دا پارا پتا نیما پتا دا دو پتی دی یا لگی یو سو ماتی پتی دی مخ کے بدا چے دے کنا دا پتا وا دے زمیندار تنظیمونو با گوندو لے یو چے دا ری دا یوٹیلائزیشن ہس پتا نہ لگے دا ری با پڑی دا پیس 2010 کی پروینشل گورنمنٹ پترو مونگ داسی او قانون جو کو چے آغے کے دا پتا تو بے تو بورد دا دی زمیندار دا پارا را گوندی او بیا اکاؤنٹ کی جمع کی او بیا چے دا چا بٹا ہے اس وزی نو دا دی تا واپس ور کئی دا سو انشورنس نو بیجی کی ندے ویچی دا ما پائپ خرچم نو پورا کی گی پی مونگو والا اولتا آگا پتا پختلا خرچ را گوندو تا غیر دا دیر اخراجات کی گی را گوندو لو باندے آکشن کو لو باندے بیا بینک کی بیا تقسیمو لو بیا دا دی ویریفیکیشن کول
کاروندگر دا ہم وائی چے پاتے شوے نور پیسے دے پی ٹی بی فارم سرویس سینٹر لور کی چے ہم دا دے کاروندگر تا فائدہ او رسی یو کاروندگر وائی
آجی عبدالرب دا کمی پیسے زمانگ دا چمبر دا پانے کمی پاتی دا نورو کلونو کلونو خلو طول زمانگ پاتی دی صرف 25,000 روپے دوار کے دا زمانگ طول پان پروت تے نبکار دای جدا زمانگ دے سنٹر تا ورک لیشو نمانگ تا دینا خاورم ملاوی گی پار سرویس سنٹر تا دی ورک لی باقی چی کم دینا دی که مانگ تا خاورا مسالا توخ مونا ار یو سیس چی صحیح ریٹ ملاوی گی او پی اور سیس راتا ملاوی گی
پا دے حق لے دا پی ٹی بی سیکٹری آصف خان دا سویلو نا ڈڑا اکڑا چی دیر ستڑے وو او دا سویلو توانیے نلرو ملک وقاص خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو پیخور